څو ځوانان لرنجر موټر راخکته شول. یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ، د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل، د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و، غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګوني پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو، ویې ویل: توړی، تا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ، په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لا اخلی بدری څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي رادیو مجلې پروګرام لورولې و. اوس هم د موشک پونم د ځلا نور لنډه کیسه د اخلی نور په شخ.
کوټې ته چې نن وتم، تر مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د ور تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تر مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد. ونجلۍ، له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا، څه دې ویل؟ تر مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل، لکې اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. دغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې یې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځلې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبوي او د دریاب تل ته مې ورسره وړي. چیرته ګورې؟ د تره لاس کې مې خالي کې لاس و. په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ ور واړوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته، موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ساه نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پسخانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. کومې کتل موږکو لکه یې په تلک کې بنده وه. په عجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
ل ځلا نور څخه مننه چې دا کیسه را لښلې و.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کوو. ل هيله هدايه په واورو چې څومره رسمونه استلی څنګه رسم کوي، ل دې هنره ځانګړی هدف لري. خو لومړی کدا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا 14 کاله کېږي.
په دې رسامي کې ستاسو یې کوي لکه کوم استاد مو زده کړه کړي؟
نه نه نه، خپل ځان سره پونځي کې سم څومره لوستي وو. او بیا خپل کله چې کورونا لپاره قرنټین اعلان سو، په هغه وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما فایل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شی باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګو، له کوم ډول؟
بیلابیل مواد دي. یو دي د اسکار ورته ویل کېږي، دی غوي پنسلونه دي. ډیرای وخت کله رسمونه باسمه هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کومه او نقاشي هم روغنی ورته وای روغنی رنگونه دي پیغوی باندې هم باسم او اوی رنگونه دي پیغوی باندې هم باسم ډیرای وخت کنوس باندې کار کومه پورټریټ باندې هغه بیا د روغنی رنگونه په کار اخستنې سره ترسیم
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی
د سې کارش میره خو ځنه لرم او شپږو کتابچې دي کنوسونه تقریبا ډیر کنوسونه باندې تخته سي د نقاشي ورته وای کنوس ورته وای هغه ډیر شاوخوا کلرم فلورشوین دي او لسه دقیق نه لرم سي ولا دومره اندازه ما انزورګيري کړی خو شپږ کتابچې لرم سي دقیق دي او د دې شاو خاطه ما کنوس باندې انزورګری کړی
تر ډیره پورې مې څه شی رسم کړی دی پورټریټ دی د خلکو څیرې دی او کنا منظرې او د شند
د ما انزورګری بیلا بیل دی هم دی د ما ډیرې انزورګری د خزو په مورید ده ډیرې د خزو څیرې دی او د غو پورې مربوط ډیرې مفاهیم وړاندې کوي لکه په ځنګړې توګه ډیرې وخت موږ ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې انجنونو ته د زده کړو زمينه نه برابر او په ډیر ستونزه سره دی زده کړې ادامه ورکړي نو د ما نقاشي تر ډیره باندې پورې هغه ستونزې چې انجنې د تکلیف په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای او هغه ناوړه دودونه چې د مو په ټولنه کې شتون لري هغه بیانوي ځینی منظرې مستم سیاغه هم د افغانستان په ټولنه پورې ته پورې تړاو لري خو تر ډیره برخه به پرخې پورې د منزورګری د خزو هغه ناول سوي چې زونه سدي نسی ویلای او یې هم نسی بیانولای زیات انزورګری په غړ باندې خلکو ته وړاندې کوم
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه داسې تاسو پر اسمنو کرا خسته دا واغه یو انجلی یا یو افغان شزن سویل
د بیلګې په توګه ما یو انزورګری کړی واسي او نارینه د وی وړې جنکی په خولې لاسې خیدا او دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي نو دا خپل دا وړ بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي او هغه زده کړې نه پرېږدي د بیلګې په توګه یوان زګرینې ده چې پیغه کې د ویجنکی په لاس کې څيري کتابونه یې ساده دا بیانوي چې په ټولنه کې هر څومره سیغوي زامتو باسي بیا هم د زده کړو په لار کې غوي ته ګڼ شمیر خندونه برابرېږي نو د تور تزین نور مسایل
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه یو منظره چې کله رسموي لکم بل ورته تصویر الهام اخلي کوم د خپل خیال او فکر نتیجه وي
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي خو په کې ځینې نور د نورو انزورګرانو نقاشي هم ګورم لغوی نم یو څه زده کوم او خپل تخیل هم ورسره یو ځای کوم او د غوی سره یو ځای بیا خپل انزورګری ترسیموم
له هلي هدايه څخه په مننه وړاندې په خبرونه کې یو بل هنر د موسیقي هنر ته مخه کو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سانګو سندری دا غو سندری دي چې میاندې خويندې او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي په ورته وخت کې تصوفي روحاني او مذهبي رنگ لري یوش میر پدی باور دی چې د زنګو په سندرو کې یوازې مینا عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچا او فکری بلوغیت ورسره لوړې دی شي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا لس کله نظر غونه خپل د څلويشتې خورزه د زنګو په نړۍ کې زنګوي زرغونه نسی کولای چې د زنګو سندر ووایي خو په ام پی 3 کې دغه سندر چلانه کړی ده زنګو سندری هغه سندری دي چې میاندې خوندې او ناګانې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالو یو د ویډولو پر وخت زمزمه کوي
پالا هو د
دا دغه سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحي فلاحي او هنري وي، خو له دې پرته تصوفي روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې عاطفې شفقت او نازه ډکې وي. دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم انجنو ته هم زمزمه کېږي چې د ځانګو په نړۍ کې ځانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په ځانګو کې د مینې عاطفې شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له ځانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له ځانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د ځانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د ځانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي، ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شا الله
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د ځانګو سندرو دود سناڅه کمرنګ سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي له بده مرغه چې د ځانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د ځانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې مندې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي او دغه الله لړی لړی لو دلته مره زګګو یا داسې نور داسې مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا کلمې ورته وایي یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي، نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري.
په ځانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نور اصلاحي او فکری جملې هم پکې کارول سوي دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د ځانګو سندرې شته چې زړې مورګانې اناګانې خپل لمسیانو خپل بچو ته د کارارولو او آرامولو په نعمت باندې وایي. پرځکه الله رب تا بولم مینه دې ثنا بولم مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیرای د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه توري هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچ او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی، کغه نثر وی، کغه لندقسی وی او هغه د غولسی سندری وی، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بریز رول لوبولی سي. دا د ماشومانو نه یوازې قراری دو، بلکې د ماشوم د ذهنی ودې په برخه کې ډیر مؤثر واقع کیدای سي.
الله للو 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 خوب دے در سے تر لیمو للو للو
که مزمل هوتک ته ځنګو سندری اړخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی، خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفي، روحاني او مذهبي هم دی.
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې و دې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړی لړی لو، او یې بدا ورته ویلې ول تر توبې لاندې توبې لوزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبې تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی و ترېدی، شور ماشورې جوړ کړې د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لیکنو څخه څرګندېږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو، خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوې ده او زیاته برخه یې جګړیزه، ماشومانه بېوزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي. خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
د آللو للو سندره یا وایما د زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده. اهمیت هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوې نوې څه هم را څرګندېږي، حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوې نوې تورې، نوې نوې خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي، خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندې پاتې سي. نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي.
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر پاړه. په پېښور کې د پانتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې
د پېښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې ذریعې هم ګرځولې.
سټډیم کو ورسره یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګه. میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست و رباب میں زدک. نو زمونگ بینڈ نم دے قرار دے بینڈ نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی. شبه مونږ ویل چیر ائیډیا مونږ تراو چیر یو بینډ جوړول پکار دی، زکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کولی شو، آمدن ذریعہ جوړو کو، بالکل مہنگائی ہو تاسو ته پته نن سبا ډیر ده اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے منگالو 30 آلو دیش زر منگالو دیش زرا
نو خلق ورکئی میش تے سمرا پروگرام نہ کڑائی
بالکل ورکئی سیزن کی میش کے دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کئی اگی باندے
د موسیقی د غډلی یو بل غړی شعیب اکبر وای چې اشتیاکلی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیټار یې زده کړل
نہ سبق وائم ڈیٹا سائنس کے اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب خوق شو اور ترا عالم نو بس کلاس خبر میں اسے اکڑا ہو اس سر ملاؤ شدا سے مائی ڈیر امپروومنٹ ہوگا رباب کے دی وجن ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی ٹو بی آنےسٹ کہنا جموں گا چکم دا یونیورسٹی نے کم اسٹریس ہی کہنا آموں گا ٹول پدی اباسو دا یو کال کے موں گا ڈیر امپروومنٹ ہوگا ڈیر ایونٹس تھا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا
په پیښور کې د اقرا پونتون په هاسټل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرې پرې کوي
ظاهري خبره چې رباب ټنګیل ته خلک یې خوخی بنګم کنه نو خلک ډېر زیات خوخی د دې طریقې چې کوم د کنه هغه د نیو یوت سره ډېر زیات ان لاین ده ځکه چې دا یو فارم آف آرٹ دی او زړه ته شول دی صحیح ده ته ان لاین دی شي سره هغه دې ډېر نورم فائدې دي
په پی خبر کې د رباب او موسیقي نور آلات پلاس د دغه ډلی غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو رب نو وو ځواکمن وو په واما کې ژوند کاوه د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده د اندر رور ګویشت نومیده دی په پارون کې میشتو د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مزک سره ویشلې وی چیرته چې زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو چیرته چې انګور زیاتو هغه مزکی د اندر وی د دې دوو ورونو پاړه پزړه پوری نکلونه په دې راپور کې
اندر شاوخوا څلور زره کال وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د رب نو په سترګو ورته کتل ویل کېږي دوی دوه ورونه وو یو ګویخت او بل اندر نومیده د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسی وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمنګ د خلکو رب نو او چاغه وخت کې د عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي د دوی رب نو اند او د کچی قبیلو رب نو د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقه د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوی
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجا ورکړه او ګویختې ولېګله چې په پارون کې وسید کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خمیوا او سیمې خپل اخستي نو غوسی ونی وو او جګړې ته ورپسې را روان شو نورستاني لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت ل اندر مشر او زیات قوی وو ګویخت اندر پسې جنگ تراغه یو غاټه تیګي د غره ل سر را خوش کړه او د اندر بڼ په منځ کې پریوتا چې اوس هم هلته پرته ده په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوی کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو بیا یې په اندر باج ومنلو که څه هم چې د باج اندازه او نو نه ده معلومه خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله ځایي اوسیدونکو به چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوي تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کول لپاره جرګې جوړولې که څه هم چې دغه تیګه وس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پریکړې کوي. انجینر محمد عیسی وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخصو، سختی او غټی تیګی توګلی او په منځ کې د اندربن خړوبول لپاره لخته راتیر کړي دي. د دې ترڅنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته لسین بل غاړه په اوچت غره کې د غره یو برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیګه لغره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. خاغلی وحدت د توګل شبي غټی تیګی پاړه وړاندې وویل
د غټل خسر نه باغ کې د باغ مخامخ چې وګوري دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کړي، نو د کلي دواړو طرفه د سیند دوه غټې غټې تمرې چې اوس هم شته دی دا یې راوړوي دواړو ډېرو کې یخې وي او بیا د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روانو چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسی وحدت زیتبی کویندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سین تری پل جوړ کړي.
دې وخت کې وایي چې د زیرا د اوټول کې دې له شوې ما او توې چې لا چلتا چې دې وی خپل خو چې تیرې وې دې نه کړې، نو دې دې یې الته یو دورما یا د سیو ډنګر دې یو لوچی پیدا کړي چې هغه منځ کې خالي دې نو هغه په دې شروع کې کته کې هغه باندې شروع په پوندچکی او دا تیرې پاتې کې نو تیرې چې پاتې شي به ته تیرې راټولېږي هغه زم نو معلومېږي، نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر د دونو خیر دی هغه په منډه کوي هغه ته تختی دا ورپسې ځي لنډه دا چې دا د اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځوه هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي د څپېړې دونه درنه ده چې هغه بچی څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسېدونکي په دې اندي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټي تیږي لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللې او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو یې ښودل تر څو یې غوښې وریژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خپرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کھڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستہ جوڑ کامل نسیم پا خندہ راوڑو زیڑ گلونا دا شراب میں ورتا ورکل بیاد وخکو دا بلبل شراب میں ورتا ورکل بیاد دا وخکو دا بلبل دا سندس کی نوش گونا میں جوڑک یو محل دس بوک میں کڑا دس زہرا پستے غزلیں